په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خبرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه به هم اورئ. خو لومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو د حکومت لخوا د اتلسو نړیوالو مرستندویو ادارو د تړلو فیصله رد کړي. د پاکستان د برقی رسنو د تنظیم ادارې اولسو مختلفو ملکی چینلونو ته د غلط خبر خپرولو په سر نوټیس ورکړي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد خلاف د امریکا بندیزونه اقتصادي ترهګری بللې ده. تفصیل: په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د حکومت له لوري د اتلسو نړیوالو مرستندویو ادارو د تړلو فیصله رد کړې او دای ناسمه بللې ده. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالانو پیګام مشال ریډیو تویل چې نړیوالو مرستندویو ادارو بندېدو سره به بیروزګاری زیاته شي. د ښځو د حقوقو سرکاري کمیشن مشر نیلم تورو پرون مشال ریډیو تویل چې تړل شو نړیوالو مرستندویو ادارو له صوبایي ادارو سره د ښځو حقوقو لپاره هم کار کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې اتلسو نړیوالو مرستندویو ادارو د خپل فعالیتونو راغونډولو ویلي وو. د دغو ادارو اپیلونه هم خارج شوي دي. چارواکو د دې بندې سرشا وجوهات نه دي ښودلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په جائیداد کې خزو ته د حق ورکول او د خزو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړوي. وزیر اعظم عمران خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان زده کوونکو ته وکړه. عمران خان ویل چې د بلوچستان په ګډون ټولو لري پرتو سیمو کې د خزو حقوقو خوندي ساتلو لپاره اقدامات کوي.
مونږ د خپلو زنانو لپاره خصوصي پروګرامونه معرفي کوو او جائیداد کې یو خاص قانون سازی جوړوو چې دوی ته پکې خپل برخه ملاويږي او دا قانون به عملي کوو.
وزیر اعظم دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې درې ورځې مخکې رویټرز خبري ایجنسی په خپل سالانه رپورټ کې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې تشدد او د ناموسي وژنو په فهرست کې پاکستان په شپږم نمبر دی. دا پاکستان د برقی رسنو د تنظیم ادارې پیمرا د پاکستان اولسو مختلفو ټی وی چینلونو ته په دې سر شو کاز نوټیس جاری کړي چې د وزیر اعظم عمران خان او د قومي احتساب ادارې نیب مشر جاوید اقبال پاړې ناسم خبرونه خپاره کړي دي. پیمرا پرون په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دغو ټی وی چینلونو خبر چلولو د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات شوی دی خو دغه لیدنه په اصل کې نه و شوی. په دغو چینلونو کې جیو نیوز، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز، سما او هم نیوز او نورې چینلې شامل دي. په خبر کې ویل شوی چې پکار ده د یو خبر خپرېدو مخکې دغې سم تصدیق وکړل شي. دغه چینلونو ته په وو ورځو کې دننه د جواب جمع کولو ویل شوی دي او دا چې د داسې نه کولو په صورت کې به د پیمرا له قوانینو سره سم د دوی خلاف کاروایی کیږي. د بلوچستان انتخابي کمیشن وایي د حلقه پی بی او سلويخ په زمینی انتخاباتو کې د واکمن بلوچستان عوامي ګوند کاندید عبدالرشید کامیابی ترلاسه کړې ده. پرون د بلوچستان په حلقه او سلويختم زمینی انتخابات شوی چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د بلوچستان عوامي ګوند کاندید تر ټولو زیات 2038 او د نېشنل ګوند کاندید جمیل احمد دشتی 15,758 رای خصو سره په دویم نمبر راغلي دي. خو نېشنل ګوند د زمینی انتخاباتو نتیجه رد کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. چارواکي وایي افغان ځواکونو د نادي علي د ورستۍ سیمې لوی ماندا نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هلمند د امنیت مشر ګلی خان نن مشال ریډیو ته وویل د دې ډېرې مهمې سیمې اکثره برخه یې نیولې. نوموړي وویل وسلوالو طالبانو تازه جوړ شوی سړک د دې لپاره خراب کړي چې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال ګټه وانخلي. له افغان ځواکونو سره د غوس ملاتړ ماموریت هوایي ملاتړ وجود لري. چارواکي وایي تر دې دمه په وړاندې خاص مقاومت نه دی شوی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر هیواد د امریکایي بندیزونو غندنه کړې او دای اقتصادي ترهګری بللې ده. نن په تهران کې د ترهګری خلاف د شپږو هیوادونو غونډې پر مهال روحانی ویل که امریکا کامیاب شوه او ایران کمزوري شو نو غربي هیوادونه به له غیر قانوني مخدره موادو نه ډک شي. په غونډه کې د پاکستان، افغانستان، ترکی، چین، ایران او روس د پارلمان استازي ګډون کوي. په غونډه کې د پاکستان استازیتوب د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر کوي. د ایران په سرکاري ټي وي په خبرو شوو سرګندونو کې روحاني ویل چې که ایران کمزور شو نو د مخدره موادو مخنیوي به ونه کړل شي. ایران د مخدره موادو په غیر قانوني قاچاق کې د افغانستان او اروپا او د خلیج فارس هیوادونو ترمنځ پروت هیواد دی. روحاني ویل د ایران خلاف د امریکا غیر منصفانه او غیر قانوني بندیزونه د ترهګرۍ په مثال دي چې تهران یې په نخښه کړی دی. د فرانس په مرکز پاریس کې د پولیسو د یلو ویسټ یا زیړ واسکټ نومي غورزنګ مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا نښتې د یاد غورزنګ لخوا د حکومت ضد تازه مظاهرو پر مهال شوې دي. رپورټونه وایي پولیسو نن د مظاهرچیانو د مخه نیولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړی دی. دغه مظاهرچیان د فرانس صدارتي ماڼۍ په لور روان وو. ځایي انتظامي چارواکو ور له مخه د سخت امنیت پر مهال شاوخوا 340 کسان نیولی دي. په هیواد کې د امنیت لپاره تقریبا 980,000 پولیس ځای پر ځای کړل شوی دي. تیر اونۍ په مظاهرو کې 130 کسان زخمیان شوي وو. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت خبرداری ورکړی چې تازه مظاهرو کې به زیات فعال، سخت دریځ او بغاوتي کسان وي. دغه مظاهره چې په دریمه اونۍ کې داخله شوې دي، اول د تیلو د بیو لوړېدو خلاف پیل شوي. ولسمشر مکرون د دسمبر پر 15 اعلان کړو چې د بیو د سیوا کېدو فیصله به واپس واخلي، خو مظاهرچیان ور باندې قانع نه دي او اوس پراخې غوښتنې لري چې پکې د تنخواګانو سیوا کېدل هم شامل دي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګډو ځواکونو مشر چوکۍ ته نومول کېدونکي تن نوم څرګند کړي. ډېر امکان څرګندېږي چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د پوز او سمندري ځواکونو د کلنو فوټبال لوبو پر مهال اعلان کړي. ځینو رسنو پرون د امریکایي چارواکو له خولې خبر ورکړی چې ولسمشر ټرمپ ښایي د دې چوکۍ لپاره د جنرل مارک میلي نوم واخلي. جنرل مارک میلي په تېرو دریو کلونو کې د پوز د مشر په توګه کار کړی دی. کچېرې میلي د دې دندې لپاره تصدیق شو، نو د ګډو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفورد ځای به ونیسي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس ته کرن صوبای او د موسم حال له سیرا ظهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.9 روپی غستل کیږي او په 1.9 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپی او په 1.85 روپی. یو پاوند په 1.6 روپی او په 1.5 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپی او 50 پیسې او په 1.8 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپی 50 پیسې او په 1.8 روپی 90 پیسې. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 19 او 8، ژوب کې 19 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان په 13 نړیوالو مرستندوی ادارو بندیزونه لګولې دي. په دغه اړه د یوې مرستندوی ادارې چارواکي وایي
دو میاشتې مخکې دي دا روباسل چې دا 13 این جی او دي او دی به اوس دلته کې کار نه کوي. د دې لایسنس مونږ سسپینډ کړ، ټرو کیر مونږ سره ډېر امداد کړی دی.
په مومندو کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي له 13 میاشتو ورلا حکومت تنخواګانې نه دي ورکړې. دا پاکستان د فوج د ویان د ورستیو سرګندونو پاړه پښتون تحفظ غورزنګ وې دي لکرخې دوی نه ریاست خپاړه ولې ده.
تاسو ته د خبره ته وګورئ، دغه داسې خبرو کې چې تیرې خبرې هېرې کې چې څه شوي دي په اپریشنونو کې. مخکې به ځو، مخکې به هله ځو چې کله تیرو خبرو حساب وشي.
زمونږ دوه ونیزې خپرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه ورته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډونبه موضوع ته په پاکستان کې په 13 نړیوالو مرستندوی ادارو د حکومت لخوا په بندیز لګولو د بشري حقوقو فعالانو خپل خپګان څرګند کړی دی. دوی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې له دې ګام سره که یو خوا د خیر ښېګړې کارونه اغېزمن کیږي، نو بل خوا به ورسره په زرګونو خلک د روزګاره بې برخې شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د پاکستان د حکومت لخوا د 13 نړیوالو غیر دولتي ادارو په فعالیتونو د بندیز لګولو وروسته په پاکستان کې د بشري حقوقو پالانو د حکومت په دې ګام نیوکه کړې دي. په خیبر پښتونخوا شوبه کې د خزو د حقوقو د سارنې د سرکاري کمیشن مشري نیلم تورو په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په دغه تنظیمونو کې یو شمیر غیر دولتي ادارو د خیبر پښتونخوا د سرکاري ادارو سره هم کار کولو.
دو میاشتې مخکې دي دا روباسلو چې دا اتلس این جی او دي او دی به اوس دلته کې کار نه کوي. د دې لایسنس مونږ سسپینډ کړ. ټروکیر مونږ سره ډېر امداد کړی دی. زمونږ دا ډسټرکټ کمیټیانې چې کمی مونږ جوړې کړي دا صرف او صرف د ټروکیر په مدد باندې جوړې شوې.
دا کوم ملک؟
آیرش دی، آیرلند دی، آیرش دی او بل دا فاسپ چې دی، اوپن فیس سوسایټی، دا امریکن دی، دا امریکن دی او دا باډي آف ایویډنس چې کوم ځای کې چې دا جنسي تشدد کیږي یا ریپ کیږي ښځو سره، دې باندې پوره ریسرچ مونږ ته دی کوي دی کوي او آی ڈی آر سی کوي. دا خدا سے خلق چې موږ سره کار کوي، سرکار سره کار کوي.
یو بل مدنی فعال قمر نسیم وایي دغه اتلسو نړیوالو مدنی ټولنو ګڼ شمیر پاکستانیانو ته هم کار روزګار ورکړی وو او د بندیز د عملي کولو د 13 نومبر د نیټې سره سم ګڼ شمیر خلک بې روزګاره شوي دي.
اچھا کم ہم عالمی تنظیم پاکستان کی راضی تو پاکستان دا آئین اور دا قانون نامے دا کار کرو پابندی ہے ریتا پکار دے کہ تم کارون دے آغا زیرو پورے وار حدا پر محدود دوسا تھی کہ کم دا ہی دا ہے پہ اجازت بھی روزگار کموں گو گرو نو بے شمار خلق پا پاکستان کے پا سوونو بلکہ پا زرگونو خلق پا دے دا روز کے نوکرانو خی تنخان جانے دے رکھتے ایسٹ انٹرنیشنل کی ادارہ جاری دفتر نو سوشل ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی ہوئی پروجیکٹ کوآرڈینیشن لیٹر خلق کو تمجل شو دی اور طول پاکستان کے بے شمار اداسی تنظیمن دی کہ اغیی با 30 نومبر بالے فارغ کرنے شوی دی اور خلق دے وقت کے پہلے دی نوکرانو پسی گردی
پا اتلسو غیر دولتی تنظیمنو دا بندیز دو میاشتې وړاندې لګول شوی وو او دغه غیر دولتي ادارو د پاکستان حکومت ته د خپلو فعالیتونو د بحالولو خواست هم جمع کړی وو، خو څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغوی دغه اپیل هم خارج کړی دی او لګول شوی بندیز یې برقرار ساتلی دی. خو په پېښور کې د سوشل ویلفیر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا نړیوالې غیر دولتي ادارې کولی شي چې شپږ میاشتې وروسته بیا د لایسنسونو ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي اسلام چې یوې زنانه ته کوم حیثیت او مقام ورکړی نو د دوی حکومت هم په دې لړ کې اقدامات کوي او په وراثت کې د دوی د برخې سره سره د دوی د تحفظ لپاره هم قانون سازی کول غواړي. بل پلو د قانوني چارو پوهان وایي پاکستان کې قانون موجود دی خو عمل پې نه کیږي. تفصیل اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر ناوخته د بلوچستان زده کوونکو ته خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دوی حکومت د بلوچستان په ګډون درستو پاتې سیمو د خلکو د پرمختګ لپاره اقدامات او په خاص توګه د زنانو د تحفظ او په میراث کې د برخې ورکولو لپاره قانون سازی کوي. دی وایي موږ د خپلو زنانو لپاره خصوصي پروګرامونه معرفي کوو او جایداد کې یو خاص قانون سازی جوړوو چې دوی ته پکې خپله برخه ملاویږي او دا قانون به عملی کوو. داسې به نوي چې یوازې وایو او بیا ورته برخه نه ورکول کیږي. نو په دې باندې یو نوی قانون راوړو او له دې سربیره به انشاءالله زموږ کوشش وي چې کومې کمزوري سیمې دي چې هغه پرمختګ وکړي او په دې کې بلوچستان هم دی چې شاته پاتې دی. مشال ریڈیو چې په دې اړه په پېښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم نو پوښتل نو داغه وینا و پکار دی چې حکومت له ټولو لومړی په پاکستان کې د موجود قانونونو عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
مشرف په دور کې چې دا قانون سازي لپاره رښت کړی شو بیا هغه چې د دوبای اسمبلی نه پاتې شو په پارلیمنت کې کوټو نو د پرېزیدنت سره د تخت کړي نو یو اډینس شو او په هغه باندې بیا خاموشي و. خو دا ده چې د موږ پاکستان کې د قانون کمی نشته. هر سړی راضي قانون سازي وکړي امید شي دا ده چې د قانون غیر ضروري استعمال یا بے جا استعمال کے عدد کام کے افادیت ختم کی اور دل تک کی سو اور چدے دا قانون چدے بہاری اور سری بانے برابر چدے ابلاغ میں استعمال نہیں اگر وقت پورے اگر قانون دے کری کی.
دا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا مذہبی چارو تزیہ کار مفتی پزلی منان عبید اویل کی اسلام کی دا ہر تن لپار اخپل حکونا ٹاکل شوی
اسلام
هر جا خپل حق بیان کړی دی او خودلی دی، د سړي لپاره هم خپل حق اسلام خودلی دی او د زنانه لپاره یې هم خپل حق خودلی دی. الله رب العالمین په سورة النساء کې دا مسله بیان کړې ده چې د ورور دوه حصې دي او د خور یوه حصه ده. د پلار په میراث کې چې کله پلار وفات شي نو لور ته به د هغې حصه باقاعده میلاویږي، به یو زوی ته به دوه حصې میلاویږي او لور ته به یوه حصه میلاویږي.
د وزیر اعظم عمران خان دا سرګندونې په داسې وخت کې راغلي چې درې ورځې وړاندې غیر ملکي تامس رایټرز فاونډیشن نومې یوې خبري ادارې خپل کلنی راپور کې ویلي چې په زنانو د تشدد او د ناموس په نوم په وژنو کې په ټوله نړۍ کې پاکستان په شپږم نمبر دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې 2011 15,000 3,500 1,380 کلو هرڅه.
د پاکستان د الکترونیک میډیا د انتظام ادارې پیمرا د وزیر اعظم عمران خان او نیب چیرمین جاوید اقبال پاړه د غلط خبرولو په بدل کې د پاکستان په ولسو مختلفو ټي وي چینلونو ته نوټیس جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې په ورځو کې درنه دی دغه چینلونه دغه لیک ته ځواب وایي کني پر ضد به د پیمرا د قوانینو د لاندې یو طرفه کاروایی کیږي. دغه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکی.
د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې جیو نیوز، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز، اے آر وای، سما، هم نیوز او 24 نیوز په شمول ولسو مختلفو ټي وي چینلونو تیره ورځ خبر چلولې وو چې وزیر اعظم عمران خان سره د احتساب قامی ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ملاقات کړی دی، کوم چې یو غلط خبر دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي مطبوعاتي ادارو له پکار دي چې یو خبر چلولو نه وړاندې د هغې تصدیق کوي او دې لړ کې ټولو ټي وي چینلونو ته خبرداري هم ورکړي دی. خو دې باوجود که یو چینل څخه خبر وچلوي نو نور یې په غیر د تصدیق کولو چلول شروع کړي، کوم چې د صحافتي اصولو پر ضد کار دی. پیمرا یاد ولسو ټي وي چینلونو ته ویلي دي چې په وو ورځو کې دننه دي جوابونه جمع کړي، ګنې پر ضد به د پیمرا قوانینو مطابق یو طرفه کاروایی کوي. مشال ریډیو چکلا د وزیر اعظم دفتر سره د وزیر اعظم عمران خان او نیب مشر جاوید اقبال ملاقات په حق لا تماس ونیولو، نو یاد دفتر هم د ملاقات تردید وکړو او وینا یې وا مطبوعاتو له هم په کار دي چې د یو خبر چلولو نه وړاندې دي ورسره تماس نیسی. په اسلام آباد کې د 24 نیوز چینل یو مسول گوهر محسود وایي
تحقیقات ضرورت شته دی چې آیا د ملاقات په حقیقت کې شوی دی که دومره چې کوم ولس چینل دی دوی غلط خبر ورکړی دی.
د پینډی اسلام آباد جورنالستانو تنظیم آر آی یو جی صدر مبارک زیب وایي پاکستانی رسنۍ د بریکنګ نیوز د روایت برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې په رسمي توګه یې پخلی هم نه وي شوی خپروي، چې له وجې بیا د پیمرا بندیزونو او یا د جرمانو سره مخ وي.
یو خبر تصدیق نه شوی ریلیونټ خلکو نه او هغه ته چلی نو د هغې سره جرنلزم باندې چې د عوامو کم اعتماد دی هغه ورځ په ورځ ختمیږي، چې کوم یې د تشویش ذریعه ده. بدقسمتۍ نه د ملک الکترونیک میډیا خو راله، خو په الکترونیک میډیا کې چې کوم کوډ اپ کنډکټ یا چې د هغې کوم طریقه کار دی هغه باندې عمل نه کوي. خو بس یو فیک نیوز چلیږي نو هغه د ریټنګ په چکر کې نور هم چې دی نو هغه بلاینډلی فالو کوي او دا یو ډېر غلط شی شروع شوی دی او دا ډېره سیریس خبره ده چې داسې قسم زوړ فوټیج غیر ذمېدارۍ عمل دی کړی دی.
د یادولو وړ ده چې د 2013 کال په مئی میاشت کې هم پیمرا د ملک په 1400 تلویزیونونو دې له کبله جرمانه لګولې وه چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په حق لای ناسم خبر خپور کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مومندو په 200 کم 50 سکولونو کې 2.5 زره ماشومان سبق وایي چې دغه سکولونو استادانو ته د 13 میاشتو راهیسې خپلې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. په دې سکولونو کې 2 استادان دي چې وایي هغوی ډېر په مشکل د هغوی د ډېر ستونزو سره مخ دي، خو د ماشومانو د مستقبل له وجې خپلې تعلیمي ادارې نشي تړلې. شنواز ترکزی په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
په مهمندو کې د 200 کمیونټي سکولونو د استادانو د 13 میاشتو تنخواګانې دوی ته نه دي میلاو شوي. په هر سکول کې 2 استادان سبق خایي چې د یادو سکولونو د انتظامی مشرانو په وینا 12,500 ماشومان هلکان او جنکۍ په دې سکولونو کې زده کړې کوي. په دې سکولونو کې 219 سکولونه د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول ادارې او 10 سکولونه د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا مقرر دي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د یو سکول استاد ګلزاده محمد وای چې د ټولو استادانو د 15 میاشتو تنخواګانې نه دي راغلي. د بیسک ایجوکیشن فاؤنڈیشن لخوا په مهمند کې د مقرر سپروایزر جان محمد مومن پوینا چې د هغوی د استادانو د 13 میاشتو تنخواګانې هغوی ته نه دي میلاو شوي. په هر سکول کې 2 استادان وي چې میاشتنی معاشونه او د سکول خرڅ ورته 9,000 روپۍ د یو استاد مقرر دي.
تقریبا 10,000 پورې سټوډنټ سبق وي، دي کی فیمیل هم دي او دي کی میل هم دي. دا ډېر مشکلات دي. دا په هغه سکولونو په ځینو کې دي اوس په پلانګار تحصیل کې دي، دې خواجه لکړو کې دي، میچنۍ کې دي، خیزو کې دي، مختلف ځایونو کې دي. دې سکول کې 2 استادان دي.
د دغه استاد او د سکولونو د مشر په وینا چې د فاټا سیکرټریټ تعلیمي محکمه خپل سرکاري استادانو ته د تنخواه ورکولو ذمہواري خو لري، ولې د کمیونټي سکولونو د تنخواګانو ذمہواري د وفاقي حکومت ده. نو بیا مې د محمد نه د قومي اسمبلی د غړي ساجد محمد سره خبرې وکړې. او یاد دی چې دا سکولونه د کال 1990 د وفاقي حکومت لخوا جوړېدل شروع شوه، چې په ګرد پخوانی قبایلی سیمو کې شمیر تر 1,000 پورې و. او نن وختونه هم د سکول ودانی د سیمې د کوم زیتن حجره او یا په عامه ودانی کې وي چې د حکومت لخوا یوازې استادانو ته تنخواګانې ورکول کیږي، خو ودانی چاکونه او تورې تختې یا نور خرڅونه د استادانو په ذمه وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د فوز ویان جنرال اسف غفور د دسمبر په 6 په پنډه کې وی خبری غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر دریو غوښتنو لکه د بے درکه کسانو موندل، چک پوسټونه کمول او سیمې له ماینونو پاکولو باندې کار پیل شوی دی، او غورزنګ دې له کرښې نه اوړي ګینې پر ضد به ریاست اقداماتو ته مجبور شي. بلخوا د غورزنګ مشران وایي چې له کرښې دوی نه بلکې ریاست اوړېدلې دی. په دې روان بحث کې له کرښې یا حد اوړېدل څه معنا لري په دغه راپور کې اورو. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په اړه د فوز د ویان د وروستیو څرګندونو په ځواب کې د غورزنګ مشرانو ویلي چې له کرښې دوی نه بلکې ریاست اوړېدلې دی. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د غورزنګ یوې مشرې ثنا اعجاز وویل چې دوی د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو بنیادي بشري حقونو د تحفظ غوښتنه کوي او هیڅکله یې هم له قانونه سرغړونه نه ده کړې. نو بیا د فوز ویان دغه دړکه ولې ورکوي؟ هغې زیاته کړه چې په داسې دړکو ریاستي ادارې دوی له خپلو غوښتنو اړول غواړي.
د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن خبره چې کوم دی لګیا د خوري د ځان سره چې دا غي کول ضروری دي. تاسو که د خبره ته وګورئ، د پداسې خبرو کې چې تیری خبرې هېرې کې چې څه شي ویلي په اپریشنونو کې مخکې بزو مخکې به هله زو چې کله تیرو خبرو حساب وشي. او ټروت اینڈ ریکنسیلیشن ډیماند چې دی د پی ټی ایم هغه د دې خبرې بنیاد دی چې دا به کیږي، دی به خپلې غلطې خامې دغه منی مونږ سره حساب کتاب برا کوي، دی د راونور نو هم نه اخلي ځکه چې باغې کې دی ګرمیږي. نو لاین خو مونږ چاري نه دي کراس کړي، او یو لاین هم کراس کړي دی چې په دې ریاست کې د استخباراتي ادارو نوم غستل هم ډیر ګران وو، هغه موږ غستل دي.
پر اول پنده کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت د فوز ویان جنرال اسف غفور ادعا وکړه چې د پی ټی ایم غوښتنې پوره شوې دي او دوی دې له کرخې خپل نه اړوي، ګنې ریاست به پر ضد اقداماتو ته مجبور شي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز مطالعاتو د مرکز پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې ریاست د غورځنګ غوښتنې یا خو پوره کولی نشي او یا یې پوره کول نه غواړي، نو له دې کبله هڅه کوي چې خاموش یې کړي.
دی باندې ډېر لوی پرېشر دی، ولې چې بلی میاش کې اف اے ٹی ایف کم اجلاس دی، هغه کې ملک نم دا وزنه روان دي او بهر دنیا نم پاکستانی ریاست چې دی دا دہشت گردی او انتہا پسندی روک تھام پذے دنستر کی پٹائی دا باہر نہ خصوصاً پری الزامات لگی نو دی دی خطا کری دی او چې کم وڑکی کم زنان دا خبری کئی چې جبری گمشدہ کسان عدالت ترا ولئی او دا اس وقت ڈیمانڈ دا پی ٹی ایم والا کم کئی اگی نہ دی خوف زدہ دی او دی وئی چې اگر ہر طریقے باندې سائلنس کرے شی چپ کرے شی.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو پو او لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د فوز د ویان دا کار نه دی چې په سیاسي چارو سرګندونه وکړي. نوموړی وایي داسې بریښي چې د امنیتي ادارو د پی ټی ایم په اړه اراده ښه نه دي.
د دې اندېښنه دغه د پاکستاني استخباراتي ادارو چې سم هاو افغانان د پی ټی ایم ته سپورټ کوي. او موږ ته معلومه ده چې د پی ټی ایم ډېر ترانسپیرنت تحریک دی، لیډرشپ یې معلوم دی، فائنانس یې معلوم دی، پروګرام یې معلوم دی. د پاکستان د آئین په چار چوکاټ کې خپل پروګرام او خپل مبارزه وړاندې کوي. د پی ټی ایم کوم مطالبات دي، شپږ مطالبات دي، هغه کې خو یو هم پوره شوی نه دی. زما داسې خیال دی چې دا مبارزه څنګه مخ په وړاندې ځي نو داسې موقع به بیا راشي چې دا خبره به درنې یا پروټیسټ طرف ته ځي، او هغه پروټیسټ کې دا فوج داسې کار کولی شي چې هلته بیا هغې باندې یو کریک ډاون جوړ کړي.
د فوز ویان خبری غونډه ته دا هم ویل چې د غورزنګ پر هلو زلو جوور نظر لري، خو تر اوسه پر ضد له تشدد کار نه دی اخیسته. بل خو د غورزنګ مشران وایي چې امنیتی ادارې دې د دړکو پر ځای د دوی غوښتنو ته جواب وایي.
د سولې پر لو
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
پېښور زلمی د خیبر پختونخوا وروسته په بلوچستان کې د نهه دینی مدرسو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ لوبې په کامیابۍ سره پای ته رسولې دي. د مدرسو لوبغاړو ویلي دي چې دوی لپاره د راتلونکي کې هم د دغه ډول د لوبو د ټورنمنټونو انتظام وشي. تفصیل کوټې زمونږ خبریال په دا راپور کې راکړي.
د پېښور زلمی تر اهتمام لاندې د بلوچستان د دینی مدرسو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ فائنل لوبي په کوټه کې پای ته ورسېدې. فائنل لوبه په بولان کرکټ لوبغالي کې وسوه او البکره سټریکرز و الکرا ایپیټرز پلس وکټونو یا لوبغاړو ماته ورکړه. په ټورنمنټ کې د بیلابیلو مدرسو نو ټیمانو برخه درلوده. پر دې مهال مشر مینما د بلوچستان والی امان الله یاسینزی وویل چې د پېښور زلمی په مرسته د بلوچستان د دینی مدرسو ترمنځ د لوبو دغه سیالي د ستاین ورده. خو په ټورنمنټ کې برخه لرونکو لوبغاړو وویل چې دا اول ځل دی چې د دوی لپاره دغه ډول د لوبو د سیالیو انتظام شوی دی. په دې اړه په ټورنمنټ کې برخه لرونکو لوبغاړي رفیع الله راته وویل:
خو زموږ خپل مقصد دا دی چې موږ جان او دنیا ته دا ښکاره کړو چې موږ هم د کیل شوکیان یو، کیلو کو او دنیا ته دا ښکاره کړو چې موږ صرف سی به تنگ نظر لکه سره د عالمی میډیا موږ ښکاره شوی او چې دنیا د شوی علماء او طالبان دا ډیر تنگ نظر موږ هغه تنگ نظر کتن ستا په مشکی او نه د تصور ستا په مش.
یو بل لوبغاړی ته اوله غشتنه وکړه چې دغه ډول ټورنمنټونه په کار دی چې پراتلونکي هم جوړ شي.
دا اول ورځ موږ د ټورنمنټ د زلمی فیډریشن شمه شته موکرا کله او د دې سمجه انتهایی زیات شکرګزار وو چې دوی داسې خوبصورت او ډیر ښایسته ټورنمنټ موږ لپاره هیناس کوي. داسې په کال کې دوه وسی یا درې وسی ډیر شمه به تر وي.
پر دې مهال د پېښور زلمی د مشر جاوید افریدی له لورې یو پیغام خپور شو. په خپل پیغام کې نوموړي ویلي وو چې د پاک فوج او حکومت بلوچستان په مرسته به په راتلونکي د مدرسو ترمنځ دغه ډول ټورنمنټونه جوړوي. په دې اړه به غوښ شو د پېښور زلمی و ډاکټر وکاس ته
د دې هغه مقصد هم جی دا کو چې د دنیا ته دا اوخیږي چې دا طالبان چې کم دي د مدارسو دا ډېر پر امن خلک دي، دا چې کم دي د ملک سره محبت کوونکي خلک دي او هغه چې کم دي نو دا میسج خلکو ته شو کو ځکه چې نن کم دا فائنل میچ دی نو دا یو چې کم دي نو بریل مسلک والي دي او بل دیوبند مسلک والي دي او دواړه چې کم دي په مینه محبت سره لګیا دي.
ورسته د بلوچستان والی په غوړه لوبغاړو کې انعامونه هم وبېشل.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو په پختونخوا کې درنګ شیبه لا د مازیګر سلور نیمه بجې کیدونکې دی د ملیحا مرزاده نه د دی وخت مهم خبرونه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د حکومت له لوري د 1300 نړیوالو مرستندوی ادارو د تړلو پریکړه رد کړې او دای ناسمه بللې ده. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالانو بیګام شال ریډیو ته ویل چې نړیوالو مرستندوی ادارو بندېدو سره به بیروزګاری زیاته شي. چارواکو د دې بندیز تر شا وجوهات نه دي ښودلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په جایداد کې ښځو ته د حق ورکولو او د ښځو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړوي. وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان زده کوونکو ته وکړه. د پاکستان د برقي رسنو انتظام ادارې پیمرا ته پاکستان ولسو مختلفو ټی وی چینلونو ته په دې سر شوکاز نوټیس جاری کړی چې دا وزیر اعظم عمران خان او د قومي احتساب ادارې نائب مشر جاوید اقبال فاړه ناسم خبرونه خپاره کړي دي. پیمرا پرون په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ټی وی چینلونو خبر چلولو چې دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات شوی خو دغه لیدنه په اصل کې نه و شوی. د بلوچستان انتخابي کمیشن وایي د حلقه پی وی او سلوي په ضمني انتخاباتو کې د واکمن بلوچستان عوامي ګوند کاندید عبدالرشید کامیابی ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي افغان ځواکونو د نادي علي د وروستۍ سیمې لوی منده نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هلمند امنیت مشر ګلې خان نن مشال ویډیو ته وویل تر دې دمه په وړاندې خاص مقاومت نه دی شوی. وسوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په هیواد امریکایي بندیزونو غندنه کړې او د اقتصادي ترهګري بللې. نن په تهران کې د ترهګري خلاف د شپږو هیوادونو غونډې پر مهال روحانی وویل که امریکا کامیابه شوه او ایران کمزورې شو نو غربي هیوادونه به له غیر قانوني مخدره موادو نه ډک شي. په غونډه کې د پاکستان، افغانستان، ترکیې، چین، ایران او روس د پارلمان استازي ګډون کوي. د فرانس په مرکز پاریس کې د پولیسو او د یلو ویسټ یا زیړ واسکټ نومي غورځنګ مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا نښتې د یاد غورځنګ لخوا د حکومت ضد تازه مظاهرو پر مهال شوې دي چې اول د تیلو د بیو خلاف راوتي او اوس نورې مطالبې هم لري. رپورټونه وایي پولیسو نن د مظاهرچیانو د مخه نیولو لپاره اوکې بینونکي ګیاس استعمال کړي.
مهم خبرونه مو ورته څخه شوې ده. زمونږ د ونیز خبرونه د سولې په لار د خبرونه بشیر غواخ وړاندې کوي.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویل چې پر چیلنجونو سربیره به هم طالبانو سره د روغې جوړې بهیر ته ادامه ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې سوله غواړي خو پر هغو پرمختګونو جوړجاړی نشي کولی چې افغانستان له 2001 کال راهیسې کړی دی. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا سخت دریځو طالب وسلوالو سره داسې سوله کېدلی شي چې بشري حقونو ته پکې زیان ونه رسي. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. تحصیل مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان حکومت لومړی د حامد کرزی او اوس مهال د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کوشش کړي چې له 2001 کال راهیسې پیل شوې جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره سیاسي جوړجاړی وکړي. د دې لپاره ځینې وخت دواړو خواوو مخامخ خبرې هم کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش غواړي، خو افغان چارواکي وایي په دغه باندې هله خبرې کېدل شي چې مذاکرات پیل شي. د نومبر په 28مه او 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه په رابلل شوې غونډه کې د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګنده کړه چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي او ولسمشر اشرف غنی یې هرکلی کړی دی. خواغه د کم ځانګړي هیواد نوم وانه خص.
د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي.
د سولې پر لور
د جنیوا په نړیواله غونډه کې د روس او جرمني په ګډون د نړۍ د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. دا غونډه د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو په مشرۍ وشوه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګریني له افغانستان د خپل سیاسي ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. په همدې حال کې امریکا د سولې لپاره خپل هڅې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه تر اوسه دوه واره کابل او قطر ته تللی دی. په دغه ځایونو کې د افغان او طالب مشرانو سره کتلی دي. د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د ریډیو فری یورپ انګلیش برخې سره په مرکه کې ویلي د سولې لپاره بیړه شته دی، خو د دې لپاره د کم ډیډلاین یا مودې ټاکل منطقي کار نه دی.
There's no deadline. I think what we have
His مهلت نشته. لومړی به لدې پیل کړم چې افغان حکومت څه ویلي دي. د سخت کال په فروری کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امن بهیر کې د سولې لپاره یو نظر وړاندې کړ. دا د سیاسي جوړجاړي خبرو اترو لپاره به له شرطه پیشکش وو. دا به ساري ګام وو. نړیوالې ټولنې په یو وخت هرکلی کړو. موږ د سګنی کال په اوږدو کې طالبانو هڅول چې په خبرو اترو کې برخه واخلي. د کابل پروسې وروسته افغان حکومت په تاشکند کې یو واري بیا د امن وړاندې په جون کې اوربند شو او په هغه میاشت کې د امن فضا جوړ شو. لدې وروسته د امن پروسې ملاتړ په دې کې د سہولتکاري او برخې خصو لپاره امریکا لیوالتیا وښودله. زموږ سفارتکار زلمی خلیلزاد چې یو تکړه ډیپلوماټ دی او په افغانستان ډیر زیات پوه دی، وټاکلو او هغه بل اړوندو چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې څرنګه ټول رايو زیکړي او د امن بهیر پر مخ یوسي. د موافقې لپاره هیڅ وروسته نیټه نشته، خو د خبرو لپاره بیړه لیدل کېږي ځکه چې دا یو غوره موقعه ده. افغان حکومت او طالبان دواړه تیار دي، خو پښتنه دادا چې د طالبانو مشرتابه دی وړاندیز ته غړګ دي
کنه.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د روس په غونډه کې د افغان حکومت استازو برخه وانخسته. د سولې شورا ورته د وی خپلواکي ادارې په توګه خلک ورلګلی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد بلخوا د نومبر په 14 په کابل کې ویل چې له وسلوالو طالبان سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې په اړه کمی نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالی شورا یو مشر غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د خلیلزاد هڅې د ستاینې دي.
تر اوسه پورې مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلې. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په دغه حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دیني د سولې په لاره ته داخلي شي.
د پاسا کر حالو بکوی ساسو یو لاشتے پی د پاسا کر حالو بکوی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د نومبر په شلمه په کابل کې یو ځانمرګي برید 55 کسان ووژل او څلور نوي زخمیان کړ. بریدګر د دینی عالمانو هغه غونډه هدف وګرځوله چې د محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسمو لپاره جوړه شوې وه. تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. طالبانو دا برید وغانده خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان دې په دې طریقې خلکو ته ځان نسب نه یو کرختیا هم سوله غواړي نو د افغانانو له وژنې د لاس واخلي ټوپک دې کیدی او د سولې مذاکراتو ته دې حاضر شي.
د افغانستان دښمنان ایموک ټول اخلاقی شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بی ځوابه نشو پریښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسئول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسید.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ. اوریدونکو سره په لور خبرونه مورد چې بشیر ګواخ جوړ کړی و اوس وخت شوی دی زموږ د دویمې ونیزې خبرونې جمهوري غږونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغه مبارزینو کیسې در اوروي چې د جمهوریت او بشري حقونو لپاره مبارزه کړې وي. د دې لړۍ نننۍ خبرونه د پیپلز ګوند د یو مشر اعظم افریدی د زندانونو په اړه ده.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ. د هیواد په خپل یو 70 کلن تاریخ کې درې ځله مارشل لا لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 1.5 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې په کې نن د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا د یو مشر محمد اعظم خان افریدی د مبارزې حال کوي. د 1980 د جولای په 14 نیټه ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او جرنال محمد زیاولک د دې هیواد د فوج مشرو ورځ واوښتله او حالات بدل سو. د جولای پر 15 ذوالفقار علي بوټو قیدی او جرنال زیا د پاکستان واکمن سو.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے.
ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان یو لڈیرو مقبولو مشرانو. د ذوالفقار علی بھٹو حکومت له خدمتو سره د پاکستان د سیاسي تاریخ یو بل تاریخ باب پایل سو. تر یو لس کلونو پوری د جنرال زیاد مارشلا او د ذوالفقار علی بھٹو د ملاتړو ترمنز جګړې دوام وکړ. په دې جګړه کې هغه وخت نور هم شدت راغلی کله چې په 1979 کې د اپریل پر 14 نیټه ذوالفقار علي بوټو پانسۍ کړل شو. د هیواد په لر او بر کې مظاهری او ورسره نیونې پیل شوې. د پاکستان په هر ځای کې چې د پیپلز پارټۍ فعال مشران یا کارکنانو هغه ونیول شو چې پکې یو هم د خیبر ایجنسی محمد اعظم خان افریدی وو.
دا شهید ذوالفقار علی بوټو ته چې کله د پانسۍ سزا وختله
نو په هغه ورځ باندې چونکې زه په خپل کلي ته تللی وم خو بس ملته هغوی زه گرفتار کړلم او په ایجنسۍ په جیل کښې ماړه صاحب جیل کښې بیا د خیبر ایجنسۍ په مختلفو جیلونو کښې پاتې شولم. د هغې نه بعد مختلفو موقعو باندې هری پور جیل کښې پاتې شوی یم، بنو جیل کښې پاتې یم، جی خان جیل کښې پاتې یم.
هم له دې ورځې د مارشلا پر ضد د اعظم خان افریدي جیل ته د تلو او راتلو سلسله پیل سوه. اعظم افریدی په 1922 کال کې د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په باړه کې زیږیدلی، خو د عمر لویه برخه یې په پېښور کې تیره کړې. په 45 کلنۍ کې د پیپلز پارټۍ د ځوانانو سازمان پیپلز سټوډنټ فیډریشن کې شامل سو او تر 9 کلونو پورې د ځوانانو سازمان صوبایي مشر و. خو د اعظم افریدی د سیاست مرکز پېښور یونیورسټۍ وه. یونیورسټیانی هغه ځایونه وو چې د جنرال ضیاءالحق د مارشلا مخالفه ګوندونو په تیره بیا پیپلز پارټۍ د مهمو مورچو په توګه استعمالولې، او اعظم افریدی د ځوانانو د مشر په توګه د دې مزاحمتي تحریک د ملا تیر و. ځکه خو د جنرال ضیاءالحق رژیم غوښت چې د ملا دغه تیر مات کړي. اعظم افریدی د مارشلا خلاف جدوجهد په دوران کې 9 ځله ونیول سو او په مجموعي توګه څه کم 6 کاله په جیل کې تیر کړل. کله چې ذوالفقار علي بوټو ته پانسۍ ورکړه سوه، نو د هغه دوه زامنو مرتضی بوټو او شاهنواز بوټو له جنرال ضیاءالحقه د خپل پلار د وژنې د بدل اخیستو لپاره له هېواده د باندې د الذوالفقار په نوم یوه وسلواله ډله جوړه کړه. هم د دې ډلې 3 کسانو په 1981 کال کې د مارچ په میاشت کې د پاکستان یوه مسافر وړونکې الوتکه کابل ته وتښتوله. په الوتکه کې د عملې په ګډون 140 کسان سپاره وو. جنرال ضیاءالحق ولس ته په وینا کې وویل چې په دې پیښه کې لاس لرونکي کسانو ته که هغه په هیواد کې دننه او که بهر وي سخته سزا ورکړل سي.
اس واقعے میں ملوث دیگر تمام مجرموں کو خواب اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک ہوں کڑی سزا دی جائے.
حکومت په هیواد کې دننه د پیښې پتراو د خلکو نیونه پیل کړه چې پکې یو هم اعظم افریدی وو.
زه اسلام آباد ته تللی وم، چلته مې اخبار وکتل، دا خبر مې په اخبار کې وکتل، جنگ اخبار کې، چې کیا تیسرا ہائیجیکر اعظم افریدی ہے، خبر هم ته نوم شي. بس رالم دلته نو چونکه ما فیملی ټولو خلک یې گرفتار کړي وو، نو ما دا موضوع ګڼله چې یار هغه ټول بختي بېزته کېږي، هغو غیر سیاسي خلک دي، نو یو زه پهکېهغه وم سیاسي کس وم، نو بس هلته بیا گرفتار شوم. خو بیا یې په ایجنسۍ کښې ورته د خلاصېدو چل نه پوهېدل.
له نیول کېدو وروسته اعظم افریدی جیل ته یوړل سو او له جیله بیا بالاحصار کلا ته.
کله یې زه راوستم بیا پېښور جیل ته، بیا د پېښور جیل نه یې بهر وښکلم، نو ما ته یې د جیل په ډېوډې شي ورته وایي، هلته یې ما ته سترګې وتړلې. نو زه بیا پوهېدم نه، خو ګاډۍ داسې معلومېده لکه چې دا خاریه ده دننه، نو زه بیا په دې خاریه کښې ګرځولم راګرځولم، خو ما ته اندازه وه چې دا خاریه ده. خو بیا داسې اندازه ولګېده چې دا ګاډۍ بره روان دی، نو خو بیا هم زه نه پوهېدم. خو چلته یې ورسولم او سترګې یې راته کلو کړلې، نو ما وکتل چې شاته مې وکتل، نو لیکلي وو چې رایل بینک آف انګلینډ. بیا ما سوچ وکړو چې چونکې زه د سټیت د طالبان هم پاتې شوی یم، ما چې بس دا ټیک کېده بالا حصار ده، ځکه چې دا په د اخري چت باندې د انګریزانو د وخت رایل بینک و د انګلینډ والا. خو بیا ما ورته وویل ما چې یاره هغه دی دلته خو ښه دی موسم په دې چکې کښې، نو هغه جی آی ټي جوړ کړی وو، نو هغوی وویل چې او دلته هم ښه دی. بیا چې زه د شپې ورسکته هغه شپ ښودم ه را ته پته نه لګېده، نو ما ورته وویل ما چې دلته خو ډېر ښه موسم دی، نو هغوی وویل چې او جی ورسک کښې موسم ښه وي.
حکومت د پېښې په اړه پلټنیزه کمیټۍ جوړه کړې وه. له اعظم افریدی پوښتنې ګرویژنې وسوې، هغه په پېښه کې له لاس درلودلو انکار وکړ.
ما سره خو جي په دې کله بالاحصار کښې ډېر زیات تکلیف وټار شوی را کړی وو، ورسک کښې خو یې بیا هم ګزاره کړې وه، ځکه چې هلته رو ټول زیات لوکل خلک وو، پولیس وو، هغوی به هر یو کس زه پېژندلم. خو بیا هم دلته جي په کله بالاحصار کښې ډېر تکلیف په خپو باندې به یې داغونه هم را کول، په هغه وخت کښې خوب ته به یې نه پرېښو. ما ته ځاني ټول نه لوی ټارچر دا وو چې متواتر ډېرې شپې مونږ ویښ پاتې وو، مونږ ته یې خوب نه به بلکل نه پرېږدو. ورځ مو ورته وویل چې که خفه کېږې نه، ما له یو هغه راکړه یو را خښتې نه شي، ځکه سر کېږم، ځکه چې زه عادت یم د اوچت بالغ تر لاسو او هغه وی چې نه ساري ځان شو کوله نو ما په کله بالا سر کې د نکونو او یاد او دا غل نه علاوه دا زهنی کار سره ډیر زیات را کړو.
اعظم افریدی د پلټونو پر مهال تر شاوخوا درې میاشتو پورې په مختلفو جیلخانو او حراست خانو کې وساتل شو، وروسته فوجي عدالت ته وړاندې کړل شو او د شپږو میاشتو د بند سزا ورته واورول شوه. جیل ته ولاړ او هلته یې هم کړاوونه ولیدل.
یو ځل زه په بنو جیل کې وم، مونږ ته یې خیکی لاس را کړی و په بنو جیل کې په چکې کې پروت وم. په هغه وخت کې د افتاب شریفو نصیر الله بابر صاحب حنیف خان مرحوم الله دې وبخي دا را سره و. شپې زه بیا د شپې لاړم چې چلم په خېټه باندې چونکې په فرش پراته و، نو هغه بیا دوی ټولو چې وکتل زما دا بدن ټول تور شولي. نو بابر صاحب دې الله وبخي هغه سم غصه شو، ټول هله ګولۍ جوړه کړه. خو چونکې مونږ کیلیان و ټوله شپه ما هغه په تقریب کې ډېره کړه. سهار بیا چېرته ډاکټر راغلو نو ورته انجکشن مې انجکشن یې ولګولو.
اعظم افریدی ته نن هم د خپل زندان بلا کیسې یاد دي چې وا هم د هغه انساني جبلت چې تل غواړي آزاد او خپلواک ووسی.
د بنو جیل کې چې موږ ډېر به تنګ شو، زموږ ته والیبال اجازه را کړې وه. موږ به قصدن دا بال بهر غورځولو یا برف په چت به غورځولو. نو موږ به په دې باندې چت ته وختلو، نو د چت نه به محل جي دا موټرونه رکشې مکشې او ټانګې وکتلې. موږ خوشحال شو چې دنیا خو آباده ده.
خو له کړاوونو سره سره اعظم افریدی ته موقعه په لاس ورغله چې په جیل کې د شپاړسم یا د ایم اے د امتحانونو تیاری وکړي. هغه دا ځکه هم کول چې د پیپلز پارټي مشرانو غوښتل چې له یونیورسټي فارغ نه سي، بلکې د زده کړو په پلمه په یونیورسټي کې پاتې سي او د مارشال خلاف ځوانان منظم کړي.
چې دا هغه شوم بیا به یو ځل په خوري یونیورسټي ته طالب علم وم. په څه طریقې به ما ملګری یو ځل یې زما د وژنې هغه وشول چې زما ایم ایم باندې پابندي ولګېده چې یونیورسټي طالب علم زما د ایم ایم نه کوي. هغه ما طریقې کار جوړ کړل په هغه وخت کې زما نوم محمد اعظم افریدی و. زما هغه جو کړ اعظم افریدی په نوم باندې مې اپلای وکړل او ایډمیشن دې ته واستو. نو بیا هغه وخت کې وایي چانسلر ډېر سخت خپه و چې ته بیا راغلې. او بل دا چې په هغه وخت کې چونکې پاتې هم خواهش هم چې هغه زه په یونیورسټي کې کوم طالب علم دی یم، جدوجهد دې وکړم د هغه دپاره. درې ایم ایم وکړي، ما ایم ای هیسټري وکړه، ایم ای اسلامیات مې وکړه، ایم ای سوشیالوجي.
خو هغه له کور کلي او خپلوانو څخه لیرې پاتې شو. یو ځل جیل را ووت نو پلار یې پر خپل حال خپه ولیده.
زلی الله دې وبخي والد سے بجوندې و. نو زه چې کله جیل باندې سار نه شفت لم په خبر جیل ته نو زما په خو باندې کمپلین وی. نو هغه زه وکړل نو په انتها خپه شو. نو انتها ما و تر یو فادر اعلان کې دلو او دې مشهور شخصیت او ملک ولی خان کې کې لا غمر غلې و سره ایم ان ام پاتې او په غوښه و. او هغه د حکومت د سخت خلاف موغه ماته وې نر نر چې دوی ته خلک چې نه کېنه بس په خبره بیا زه ډیر خوشحال شوم. خو ما محسوسوله چې ما والد ته هغه د امتحان په شی یو کړو.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي د یو مشر اعظم افریدی د مارشال خلاف د سوي مبارزې او تیر کړو جیلونو او کړاوونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د جمهوریت د یو بل مبارز د جدوجهد کیسه در سره شریک کړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
دا مشال رادیو دا
یہ خلقو 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 یا خلقو 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 منی سے جوندن تا ٹھوپک منی سے داد سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے داد سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے خپل 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 دے فن 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 خپل دے خپل 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 دے فن خپل دے فن خپل دے آئینہ میں صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے ون 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 کو لائے دے ون 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 کو لائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر روان شیر لکه یو خوک گانه هم داسه بنف بنف کلی ده جون 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 کلی ده ی خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کے دن اقل یا وڑو کے کاغذ عبد الرحمن بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے خون 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 کو لے دے خون 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 کو لے دے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری مسنجر کے یہ جواب واڑی لچانا رکھ دے ٹول خاصہ لفظ نانا سور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من کو لے دے یہ خلقو 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 کھولو خلقو یہ خلقو 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 کھولو خلقو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے داد سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان کھولے دے جوان کھولے دے جوان کھولے دے جوان کھولے دے کھولے 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 دے جوان 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 کھولے دے کھولے 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 دے